درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د دې خبرونې په پیل کې هم خبرونه لرو. په هلمند کې یو طالب چارواکی وایي په دغه ولایت کې د هوان د یوې مرمۍ د چاودنې له کبله لږ تر لږه څلور ماشومان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د هلمند د اطلاعاتو او کلتور رئیس حافظ راشد رسنیو ته ویلي چې دا پیښه پرون غرمه د نادعلي ولسوالۍ په هیواد بازار کې شوې ده. د په وینا پیښه هغه مهال وشوه چې د یوې مدرسې شپږ زده کوونکو د هوان له مرمۍ سره لوبه کوله. تر دې وړاندې هم د افغانستان په بیلوبیلو ولایتونو کې د پخوانیو ناچاودو مهماتو په چاودنو کې په ځانګړي ډول ماشومانو ته مرشوبلي اوښتي دي. د پکتیا په جاني خیلو ولسوالۍ کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د پکتیا طالب چارواکو پرون وویل چې دا مرشوبله د زلغوزیو پر سر د دوو کورنیو ترمنځ د شخړې په نتیجه کې شوې ده. طالبانو نه دي ویلي چې له شخړې وروسته یې څوک نیولی او کنه. په کابل کې د ایران سفارت وایي د دغه هیواد کیش هوایي شرکت د مشهد کابل ترمنځ الوتنې پیل کړي دي. د سفارت پر اساس د کیش هوایي شرکت لومړنۍ الوتکه پرون له مشهد څخه کابل او له کابل بیرته مشهد ته والوته. کیش هوایي شرکت څلورم ایرانایي هوایي شرکت دی چې د ایران او افغانستان ترمنځ الوتنې پیلوي. د تیر کال په اګست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته اکثره هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې ودرولې. د کرکټ د آسیایي جام په دوهم پړاو کې نن د هند او پاکستان لوبډلې له یو بل سره مخامخ کیږي. هند د جام په لومړي پړاو کې پاکستان مات کړی. افغانستان پرون د سیالیو په دوهم پړاو کې خپل لومړی مسابقه پر سریلانکا وبایلله، خو په لومړي پړاو کې د سریلانکا له لوبډلې په لوی توپیر مسابقه ګټلې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د چهارشنبه په ورځ د پاکستان او د پنجشنبه په ورځ له هند سره مخامخ کیږي. د میکس مارش آرت یا جنگی لوبو افغان لوبغاړي نصرت حق پرس خپل کاناډایي سیال جان میکسی ته ماتې ورکړه. حق پرس چې په جرمني کې اوسې تیره شپه په فرانسې کې له میکسی سره مخامخ شو. دا مسابقه د آزادو جنگی لوبو د نړیوال فدراسیون له لوري تنظیم شوې وه. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د پخوانی شوروي اتحاد د روسي ولسمشر میخایل ګورباچوف مړی پرون خاورته وسپارل شو. په زرګونو کسانو د ګورباچوف تابوت ته چې د روسیې پر بیرغ پوښل شوی وو او د مسکو په یوې تاریخي ماڼۍ کې ایښودل شوی وو وروستی درناوی په ځای کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دغو مراسمو کې ګډون ونه کړ او کرملین وویل چې هغه د ډیرو بوختیاو له کبله د ګورباچوف د تدفین په مراسمو کې ګډون ونه کړی شو. ګورباچوف د ژورو اصلاحاتو په نتیجه کې سړه جګړه پای ته ورسوله. د اګست په دې شمه د ورپېښې ناروغۍ له امله د یو نیوي کلونو په عمر مړ شو. القاعده شبکې په یمن کې د ملګرو ملتونو د یوې بویار غمل کړي مامور ویډیو خپره کړه. د امریکا هغه سایت چې د تروریستي ډلو فعالیتونه څاري وایي چې په عربي ټاپو وزم کې د القاعده شبکې څنګه د ملګرو ملتونو د یوې بویار غمل کړي بنګالي مامور ویډیو خپره کړې ده. دا مامور په فبروري میاشت کې په یمن کې تښتول شوی. او د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال د جرمنی له صدر اعظم اولاف شولتس او دغه هیواد له نورو چارواکو سره د خبرو لپاره پرون ماښام برلین ته لاړ. د لومړنی جګپوړی اوکراینی چارواکی دی چې له څو میاشتو وروسته جرمني ته ځي. دا سفر د دوه هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د ترنګالتیا د پای ته رسېدو ښودنه کوي. په وروستیو کې اوکراین پر جرمني انتقاد کړی و چې د روسیې په وړاندې په جګړه کې د اوکراین چندان ملاتړ نه دی کړی. زمو شخله آزادی رادیو اوري. ملګری ملتونه وایي زدکو دنجونو محرومیت کورنۍ تاوتریخوالی زیاتوي. د کورنۍ تاوتریخوالی او دنجونو د زدکو د محرومیت په ارتباط مولا یو افغان فعال سره خبري کړي.
هغه ډیر چې په کور کې پاتې شي کبن تکراري موضوعات دي. تاوتریخوالی کور کې جنگ د اتفاقي دوی ته خپله زمینه برابروي.
سیلونو په پاکستان کې لکونه ډیره افغان کډواله خدمت کړي. په غزنی کې کروندګر او باغوانان وایي سیلونو یې حاصلات تباه کړي.
کمل فصل له منځه تللی دی، مکمل حاصلات له منځه تللي دي، هیڅ شی پکې پاتې نه دي.
په هلمند کې خپل منځي شخړو 112 تنو ته مرشوب له اړولې.
دا وچکلی او د بیکاری لامل ځوانان یو لم کار نه لري. بیکاری د شي نسته وچکلیانې د مځکېم دغه پاتې دي شي نه کرسوي.
دوی د بیکاری او اقتصادي فقر سره د خپل منځي شخړو ارتباط په باب خبرې کوي. په کونړ کې د زلغوسیو د ځنګلونو د ساتنې لپاره قطعه جوړه شوې.
شل شل کسان یې جمع کړي دي لپاره د دې منطقو د امن او امنیت ساتلو په خاطر.
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه وایي ل زده کړو د نجونو راګرځول د ښځو او نجونو د بشري حقونو تر پښو لاندې کول دي. د نړیوالې ادارې په یو ټویټ کې لیکلي د زده کړو له حق د نجونو بې برخې کول به د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر کړي او ښځې او نجونې به له لوږې سره مخامخ کړي. بلې خواته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو پخوانی ځانګړي استازي دیبورا لاینز له زده کړو د نجونو بې برخې کول ستره تراژیدي بللې او طالبان د خپلو ژمنو په سرغړونه تورنوي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سازمان خبرداري ورکوي چې د نجونو په مخ د خوندزیو تړلې پاتې کېدل به د نجونو او خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کچا لا زیاته او په اوږد مهال کې لکاره د خزو بې برخې کېدل به لوګه لا ډېره کړي. دغه سازمان په یو تازه ټویټ کې لیکلي چې د زده کړو له حقه د نجونو بې برخې کېدل د دوی د بشري حقونو نقص دی او نجونې او خزي په ټولنه کې ګوښه کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان پخوانی ځانګړي استازي دیبورا لاینز چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کار موده پای ته رسیدلې دغه سازمان د رسنیو له برخې سره په مرکه کې طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې د خپلو ژمنو په نقص تورنوي.
Possibly one of the biggest tragedies I've ever
دا شخص زما لپاره تر ټولو ستره تراژیدي وه، ځکه موږ په لومړیو کې له طالبانو دا اورېدلي وه چې دوی به د ښځو حقونو ته درناوی کوي، دوی به نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکوي، دوی به ښځو ته آن په عامه ادارو کې د کار اجازه ورکوي. خو د وخت په تېرېدو سره تاسو ولیدل چې دا تشې خبرې وي.
اغلی لاینز د ښځو په ګډون د یو پراخ بنسټه حکومت نه جوړېدل د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د زده کړو له حقه د نجونو بې برخې کول او د ټولو افغانانو په ګډون د یو پراخ بنسټه حکومت نه جوړول به افغانستان په نړیواله کچه منځوي کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د غلوړ پوړي پخوانی ډیپلوماټ وایي اوس مهال د حجاب او ځینو نورو مسایلو په اړه د طالبانو حکومت د پریکړو لامل ډاکټرانی مدافی وکیلانی او څارنوالانی له کاره بې برخې شوي او پر کور ناستې دي. دا په داسې حال کې ده چې لشپږم ټولګي پورته زده کوونکي هم د خپل برخلیک په اړه اندېښنه ښیي او له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې د ښوونځیو د پرانیستل کېدو ځنډېدل ښیي چې د طالبانو حکومت د دوی د تعلیم له حق سره سیاسي چلند کوي. له دې نجونو یوې ازادۍ راډیو ته وویل چې له ښوونځي څخه په پاتې کېدو سره احساس کوي چې په راتلونکي کې به د خپلې کورنۍ د اوږو بار وي. ومغختل چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د برخلیک په اړه د ملګرو ملتونو د اندېښنو په تړاو د طالبانو حکومت نوی دریز راواخلو. خو ویان دی زبیولا مجاهد او د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د راپور ته لیکلو ځواب رانه کړ. په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي دي، که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه ښودل شوي، خو د طالبانو حکومت یې تر اوسه د پرانیستلو په تړاو کوم اقدام نه دی کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتو ویلي چې له زده کړو د افغان نجونو محرومیت به د تاوتریخوالي او لوږې د زیاتېدو سبب شي. الیاس نوري په دې اړه د ښځو د حقونو له فعالې ماریا توتاخیل سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د نجونو زده کړې د ښځو خلاف له تاوتریخوالي او لوږې سره څه تړاو لري.
ډېر چې په کور کې پاتې شي طبعاً تکراري موضوعات دي، تاوتریخوالی، کور کې جنگ، بې اتفاقي، دې ته خپله زمینه برابرېږي. او که چېرته مېرمنې زده کړو ته لاړې شي یا کار ته لاړې شي، یو ذهني د هغو روان هم ښیي او بل دوی خوشحالي چې موږ خود کفاستو، یو څه پیسې پیدا کوو، د خپل کور اقتصادي مشکلات حل کوو. نو هغه د دې سبب کېږي چې په کور کې تاوتریخوالی هم کمی او اقتصادي مشکلات هم نه. که چېرته مېرمنې په کور کې وساتل شي، طبعا په کور کې د ښځو ترمنځ مشکلات هم زیاتېږي او د نارینه تاوتریخوالي ته زمینه خپله مساعده کېږي. او بل اقتصادي مشکلات چې دا نن د افغانستان مهمه موضوع همدا جوړوي، بلې چې اکثر نارینه هم بېکار دي او هغه مېرمنو چې پخوا دندې ته تللي هغه هم بېکاري دي. نو طبعا چې د پیسو د راتګ لاره نه وي، هم اقتصادي مشکلات رامنځته کېږي، هم د ښځو او خاوند ترمنځ، حتی د دوو ښځو ترمنځ تاوتریخوالي ته زمینه برابرېږي.
ملګري ملتونه او دغه راز نورې مدافع ټولنې پرله پسې دا ډول خبرداری ورکوي، خو په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته نجونې تر اوسه پورې له زده کړو بې برخې دي. ولې دغه خبرداری اغېز نه لري؟
زه خپله په دې باور یم چې د افغانستان فعلي شرایط خبرداری ته اړتیا نه لري، باید اقدام وشي. ځکه خبرداری څو ځله موجوده ادارې ته وشوله، حتی دغه د کال پوره شو، د دوی د ژمنو سره سم بیا هم هغه څه چې دوی وایي هغه نه عملي کېږي. که صرف بهرنۍ ټولنه، جهاني ټولنه یا نورې اداره چې د بشر په برخه کې کار کوي او مرستې کوي همدغسې صرف د خبرداري نه کار واخلي، زه فکر نه کوم دا مشکل حل شي. جدي اقدام ته ضرورت ده، تر څو چې اقدام ونه شي یا یو جدي اخطار ونه شي یا لاس په کار نه شي، دا مشکل نه حل کېږي.
ستاسو په نظر نړیواله ټولنه یا ملګري ملتونه څه ډول اقدام کولی شي د طالبانو د حکومت په وړاندې؟
یو مهمه موضوع د طالب په وړاندې د دوی رسمیت پېژندل دي. طبعا هغه خو د نړیوالو خواو نه نه ده شوی. که چېرته په دې کې نړیواله نرمي دوی ته وښایي، شاید دوی هم نرمي وښایي. او بل دا چې دوی هر وخت د افغانستان موجوده اداره سره مالي مرستې کړې دي. که چېرته دا مالي مرستې ودرول شي، شاید دا ټولنه دې ته آماده شي. په دې دوی اوس په دې ډاډه دي چې زموږ سره نړیوالې مرستې را روانې دي، موږ ته کومکونه شته. د دوی مشکلات حل دي، دوی د خلکو مشکلاتو ته رسیدګي نه کوي. نړیوال یا د دوی رسمیت پېژندلو کې د مخکې قدم کې دي، یا دا مرستې چې روانې دا دې پېوته دي تر څو دا خلک دې ته حاضر شي چې یوې غاړې ته خو تن کېږي. دوی اوس وخت کې خپل افغاني ټولنې ټولو مشکلاتو ته شا اړولې، صرف خپل په بهرني اړیکو او په پیسو مرستو باندې لګیا دي او باندې فشار راوړي چې افغاني ټولنه مرستو ته اړتیا لري او مرستې ورته را روانې دي. نو دوی د ولس مشکلات شاته پرېښي. بهرنیان یا په دوی باید مرستې ودرې، یا د رسمیت پېژندلو مسله کې دي ګام مخکې کې تر څو طالبان یوې غاړې ته خو تن کېږي. او که دغسې حالت شاید هېڅ نتیجه ورنه کړي، د دوی دا اختارونه یا د دوی هغه شرایط چې ورته وایي یا د دوی هغه توصیه چې ورته کوي، شاید دا یو هم نتیجه ورنه.
د ښځو د حقونو فعاله ماریا توتاخیل وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګری ملتونه وای په پاکستان کې سیلونو لکونه افغان کډوال اخیزمن کړی دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي له یو شمېر اخیزمن شویو کډوالو سره مرسته کړې ده، خو کډوال شکایت لري چې هغه ډول اډینه چې اډینه دغه سیمرسته ورسره نه ده شوی.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR وای چې په پاکستان کې شاوخوا 1.5 لک افغان کډوال په هغو سیمو کې ژوند کوي چې سیلونو ډیر اخیزمن کړی دي. د راپورونو له مخې دا کډوال بیړنیو مرستو ته ضرورت لري چې په خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان ایالتونو کې سیلونو ځپلي دي. په پاکستان کې د UNHCR ویاند قیصر اپریدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خیبر پښتونخوا کې له یو شمېر ځپل شویو کډوالو سره مرستې کړې دي.
مګر چې کوم ډیسټریکټ یا غوران دي، کله نو ظاهر چې کوم پاکستانیان افیکشن لري یا غوران هم افیکشن دي، موږ اصل کې حکومت سپورټ
کوو، حکومت دې سپورټ کوي. د UNHCR ویاند زیاته کړه چې دوی د سیلونو له امله د وژل شویو افغان کډوالو کره شمېره نه لري، خو په کوز دیر کې د 4 ماشومانو د شوبلیدو خبرې ترلاسه کړي او د 2 تنو تلفاتو راپورونه هم تر دوی رسیدلې دي. بل لور ته په بلوچستان کې د کډوالو له مسلم باغ کم څخه د فدا محمد لودین پونم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې ویلي چې پاکستان خپل غم کوي، نو نړیوال دی په دغه هیواد کې د دوی غم وخوري.
دا تیر بارانونه په پاکستان کې وسو، ډیره تبایه را وسله، خلک ډیر خونې پرونه لولې، چار دیوالیان پرونه لولې. نړیوال ته زموږ دا خواسته وراسي پر موږ وګرځيږي، سروي وکړي د کیند په خپل خلک تشنه اسمان لاندې ناشته، د ماشام د خورکی شی نه لري، مزدور کار خلک دي، ساري غټي ماشامي بیا خوري، نو دته د خیمو ضرورت ده، د خورکی شیانو ضرورت ده.
د ملګرو ملتونو په وینا په پاکستان کې اوس 1.3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي.
د ملګرو ملتو سرمنشي روانونه پاکستان ته سفر کوي. پاکستان ته د انټونیو ټونی ګوتریش د سفر هدف له هغو سیلاب ځپلو سره د غمرازي شریکول دي چې وروستیو سیلابونو زیانمن کړی دي. په افغانستان کې د وچې میوې او لاسي صنایعو ځینې سوداګر وایي له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي دي، د هوایي دهلیز له لارې هیڅ صادرات نه دي شوي. په دې اړه په راتلونکو خبرونو کې راپور لرو. خو اوس غزنی ته ځو. غزنی د افغانستان د ډیری ولایتونو په پرتله زیات انګور لري، خو د دې ولایت ډیری باغوانان وایي سژنیو ورشتونو او سیلونو یې د باغونو ټول انګور خراب کړي. دوی د طالبانو له حکومت او خیریه مؤسسو د مرستې غوښتنه کوي، ځکه چې د دوی د کالخواري خړو اوبو وړې ده. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
نمز با خو تیر کال تقریبا 4 لک افغانیو کشمیر هم خرڅ کړی و تیر نه، او سس کال خو مې هیڅ فکر نه کیږي چې 1 لک پرکی ځکه ټول خراب سو.
عزت الله نصرتی د غزنی قرباغ ولسوالۍ د پیروګي کلی اوسیدونکی دی. نوموړی وایي زیاتو ورشتونو او سیلابونو یې د باغ انګور له 3 برخې وراسته کړي دي. هغه زیاتوي سیلابونو دومره زیان ورسولی چې په باغ سژنۍ لګولی لګښت یې هم نسي پوره کولی. دای وای د کال خوري خړو بو یوړه د اندړو ولسوالۍ د دین کلی وسیدونکو نیک محمد هم لورته برخلیک سره مختای. نو مولای وای سش کال مرغی نه ورڅخه شړي، ځکه د غوراست سوی انګور مرغی هم نه خوري.
تاسو ویني کله چې بنګور په خېدو نو مرغی په پیواله کې دی. د هغوی د مخنیوي لپاره به خلکو نشانونه خود تر څو مرغۍ پیاواله نه سي او یې نه خوري. ولې سخت کال دومره زیانونه ورته رسېدلي دي چې حتی مرغۍ یې له نسي خوړی. مکمل فصل له منځه تللی دی، مکمل حاصلات له منځه تللي دي، هیڅ شی پکې پاتې نه دي.
غزنی د هیواد د ډیری ولایتونو په پرتله زیات انګور لري، خو سژنیو زیاتو ورشتونو او د دغه ورشتونو له امله راوتلو سیلاونو دلته دغه انګور سخت خراب کړي دي. عنایت الله عظیمي بیا د ګیرو ولسوالۍ د عبدالله خان بابا کلي اوسیدونکی دی. دی هم د سیلاونو له امله د وراوښتو زیانونو څخه سر ټکوي.
سګنی بارانونو او سیلابونو د نورو ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ د انګورو باغونو هم ټول تباه او برباد کړي دي چې سخت تاوانونه ورته ورسول. تیر کال به چې موږ د همدغه انګورو له باغونو څخه کوم عواید ترلاسه کول، سکه هغه ټول خراب شوي دي. موږ له حکومت او ترڅنګ له ټولو خیریه مؤسسو غواړو چې له موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
دا یوازې د ګیرو قرباغ وندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نه دي چې د انګورو باغنې سیلابي څپو زیانمن کړي، بلکې د غزنی مرکز تر څنګ دغه ولایت په 43 ولسوالیو کې پر باغونو بیا بیا د سیلاونو خړې څپې راغلي چې دغه خړو اوبو د ډیری باغونو انګور وراسته کړي دي. خو ټولنیز پالان وایي نه یوازې دا چې انګور، بلکې دلته د خلکو ټول کرنیز حاصلات ضایع سوي. د طالبانو حکومت او مرستندوی موسسې دي له زیانمنو سره مرستې وکړي. عزیز الله قادری.
په غزنی ولایت ولسوالۍ کې د دوامداره بارانونو د کابل د انګورو باغونه بشپړه او راست سوي دي، او د باغو مالکانو ته سږ کال سخته ضربه رسیدلې ده، او د دغه بارانونو د کابل نور د خلکو کښتونه هم زبل سوي دي. خو لویه صدمه یا لویه ضربه د انګورو باغونو ته رسولې ده.
دغه باغوانان چې د سیلاونو له امله وراوښتو زیانونو څخه کړیږي، نو د طالبانو حکومت او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې مرستې به ورسره کیږي. په دغه ځای کې د کرنې ریاست سرپرست مولوی اکرام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د زراعت وزارت خوا څخه هر ولایت هدایت وي چې تاسو سروي وکړي، بیا متضرر کسانو لیستونه محکوهو مشتراکی را معلومه کی. نو اوس موږ درې ټیمه احاطه مقرر کړی دي په مختلفو ساحو کې د خپل سروي کوي. هغه د بیکانانو باغونه هم ګوري، هر قسم باغونه چي.
په تیرو شاوخوا 15 کالو کې د غزنی ولایت د ډیری سیمو د انګورو باغونه د سختو جګړو، خو سش کال چې جګړه مکوفه سوې، سرپسې سیلابونو زیات زیانونه وراړولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
تیر اگست په هلمند کې د خپل منځي شړو او ترافیکی پیښو له امله 112 کسانو ته مرګ اوښتی ده. راپورونه وایي چې د دغو کسانو له منځه 14 تنه وژل شوي دي. له بلې خوا د دغه ولایت ځایي اوسیدونکي وایي د پخوا په پرتله 90% د غلا او جنگي جرمونو کچه لوړه شوې ده. دا چې ولې نور په دې راپور کې
د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست څخه په بیلابیلو خبروسو خبر پاڼو کې راغلي دي چې په دغه ولایت کې د روان میلادي کال د اگست میاشتې له پیل څخه نیولې بیا د روان میاشتې د سپتمبر تر څلورمې نیټې پورې په دغه ولایت کې د خپل منځي شخړو او ترافیکي پیښو له امله 112 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. راپورونه ښیي چې د یادو کسانو له جملې څخه 14 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. دا دغه 112 کسانو له جملې څخه 45 کسانو ته په خپل منځي شخړو کې مرګ ژوبله وشته چې پر مهال یې 100 تنو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دي. یادې شخړې زیاتې په سیمه کې د اوبو او د ځمکو پر سر رامنځته سوي دي چې د فقر او غربت یوه لویه نښه بلل کیږي. دا چې دغلته په دومره زیات شمیر خپل منځي شخړې رامنځته سوي علت یې څه دی؟ په دې اړه مې د دغه ولایت د ناوې د ولسوالۍ د یو اوسیدونکي ظریف نظر واخیستلی.
شخړې خو ولې زیاتې سوي دي؟ خو دا د وچکلي او د بیکاري له امله ځوانان یو لم کار نه لري. بیکاري د شی نهسته وچکلیانې د مځکې هم د هغې پاتې د شی نه کره سوي.
د دې تر څنګ دغلته د اګست میاشتې له پیل څخه تر دا مهاله پورې 90 د غلا بېلابېلې پېښې هم رامنځته سوي دي. ځایي چارواکو دغه راز خبر ورکړی دی چې دوی تر دا مهاله 2 کسان د غلا په تور هم نیولي دي. د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي دارو خان وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله 90% د غلا او پېښې زیاتې سوي دي او وایي چې دغه چارې دوی تر پوزې راوستلې دي. د چ په نوزاد ولسوالۍ کې هټۍ لري وایي دوی دی کې د خپلې هټۍ څخه لري کېدلی نه سي ځکه د په خبره چې غلې لوټي.
نمې درخوان د هلمند ولایت ما د نوزاد ولسوالۍ ما کې د خلک چې غلا کوي د مجبورۍ کې چې مجبور نه سي نه کوي بیا
خو هغه پروا مې نه درود کچم به خلک به وزرو مې ډاډه ولې زارې او بار به شي درود د مجبورۍ غلا وي نه کېدل ولې څوک نه مجبور اوس خلک مجبور دي اوس بخوا به چې در یو ګړی به جنې دورې وسی جنې دور څه غلا وي ته ګور بیا یو شی ورکه اوس په څلور ساعت به مجبور وته ناسیه د شپې او د ورځې د شپې مو ته بیدار یم د ورځې به مو ته بیدار یم اوس ماس کې خلک دغه سترګې چې ماس کې او سترګې نیامي کې غلاوی میشه د غلاوی په خوا د سل بس په سل کې اوس د 90% به غلاوی ډیر سوي دي او خلک دې ته مجبور سوي چې ګران دي چې ترکیه دي چې بل ملک ته بس وځي او باید کار زمينه وته برابر شي کارونه وته پیدا کې.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د هلمند د ځایي مسؤلینو سره هم خبرې وکړي خو هغوی په وار وار زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی راکړی. بلخوا دغه راز په دغه ولایت کې 50 نورو کسانو ته بیا د ترافیکي پیښو له امله مرګ ژوبله اوښتې ده چې له جملې څخه 4 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي او دغه راز 8 نورو ماشومانو ته بیا د ناچاو د مرمیو د چاودېدو له امله مرګ ژوبله اوښتې چې شپږو ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي.
د کرکټ د آسیا جام لوب په دوهم پړاو کې تیر شپه سریلانکا د افغانستان ټیم ته ماتې ورکړه. ویل کېږي چې د افغان لوبډلې د تیر شپې د ماتې یو دلیل دا و چې تخنیکي تېروتنې وکړې. افغان لوبډله لا هم په دې پړاو کې 2 لوبې لري که چیرته وګټي نو پایلوبې ته رسېدای شي خو دا دواړه سیالۍ د آسیا له 2 تر ټولو پیاوړو لوبډلو یعنې هند او پاکستان سره دي. دا دوه ټیمونه نن په خپل منځ کې مسابقه لري. دا چې د افغانستان ټیم ولې تیر شپه لوبه وبایلله او راتلونکي ته څومره امید شته په دې اړه د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل.
تیر شپه د آسیایي جام سیالیو په دویم پړاو کې د افغانستان او د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ لوبه ترسره شوه چې دا لوبه ډېره جالبه او په زړه پورې لوبه وه. د افغانستان لوري سریلانکا ته یو مناسب هدف ټاکل شو او همداراز درته ویلی شم چې دغه هدف زموږ بالینګ ته په کتو سره ښه هدف و سره د دې چې هغوی ټاس هم ګټلی وو او فیصله هم هغوی کړې وه اما بیا هم افغان لوبغاړو یو ښه هدف ټاکلی و خو د توپوهنې په برخه کې د سریلانکا لوبډلې ډېره هڅه وکړه پس له ډېرو مشکلاتو یې وش وکړلی چې یاد هدف ته په وروستي اور کې ځان ورسوي. له دې وروسته افغانستان نورې لوبې هم لري چې له پاکستان او هندوستان د کرکټ ملي لوبډلو سره به وي. د ویل چې دغه لوبو لپاره به افغان ملي لوبغاړي له ښې روحي او ښه چمتووالي سره د لوبو ډګر ته وځي او انشاءالله چې تمه لرو پایله به هم ښه وي.
د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک. د پخوانی شوروی اتحاد وروستای ولسمشر میخائیل گورباچوف پرون په هغه هدیره کې د خپلې میرمنې ترڅنګ خاورو ته وسپارل شو چې ډېر پیژندل شوي روسان پکې ښخ دي. په زرګونو کسانو د گورباچوف تابوت ته چې د روسیې پر بیرغ پوښل شوی و او د مسکو په یوې تاریخي ماڼۍ کې ایښودل شوی و وروستی درناوی په ځای کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دغو مراسمو کې ګډون ونه کړ او کرملین وویل چې هغه د ډېرو بوختیاو له کبله د گورباچوف د تدفین په مراسمو کې ګډون ونه کړی شوی. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
په زرګونو کسان پرون په موسکو کې په لیکه کې درېدلي وو چې د شوروي د وخت د وروستي ولسمشر میخائیل گورباچوف تابوت ته وروستی درناوی وړاندې کړي. گورباچوف د هغو اساسي اصلاحاتو ته راو چې په نتیجه کې یې سړه جګړه پای ته ورسېده خو شوروي اتحاد هم ړنګ شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دغو مراسمو کې ګډون ونه کړ. کرملین وویل چې هغه د ډېرو بوختیاو له کبله نه شي کولی د گورباچوف د تدفین په مراسمو کې ګډون وکړي. د گورباچوف تابوت د موسکو په هغې تاریخي ماڼۍ کې ایښودل شوی و چې د شوروي د وخت راهیسې پکې د تدفین دولتي مراسم ترسره کیږي. ویرجن د گورباچوف له سرخلاص تابوت څخه چې د روسیې پر بیرغ پوښل شوی او د افتخاري ګارډ ساتونکي تر خوا ولاړو تیرېدل او هغه ته یې درناوی وړاندې کوو. د گورباچوف لور ایرینا او د هغه دوه لمسیانې د تابوت په خوا کې ناستې وې. وروسته د گورباچوف مړی د نوې دیبي چې په هدیره کې چې ډېر پیژندل شوي روسان پکې ښخ دي د هغه د میرمنې رئیس تر خوا خاورو ته وسپارل شو. د گورباچوف د تدفین مراسم د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي او د نووایا ګازیتا چلوونکي دیمتری موراتوف تنظیم کړی و. د دې کرملین منتقدې ورځپاڼې فعالیت پر اوکراین د روسیې د یرغل وروسته په مارچ میاشت کې بند شو. گورباچوف خپلې د سولې د جایزې پیسې د دغې ورځپاڼې پر پرانیستلو لګولې وې. گورباچوف د اګست په 10مه د اوږدې مودې ناروغۍ له امله د یو نوي کلونو په عمر په هغه روغتون کې مړ شو چې درملنه یې پکې کېده. سره له دې چې د گورباچوف د تدفین د مراسمو لپاره دغه مهم ځای غوره شوی و خو کرملین له دې ډډه وکړه چې هغه ته د تدفین د دولتي مراسمو نوم ورکړي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف وویل چې په دې مراسمو کې دولتي عناصر ښکیل دي لکه افتخاري ګارډ او همې حکومت په تنظیم کې مرسته کړې ده خو که هغه د تدفین دولتي مراسم بلل شوي وای نو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مجبور و چې پکې ګډون وکړي او هم موسکو دې ته اړ و چې پکې د ګډون لپاره بهرنیو میلمنو ته بلنه ورکړي. داسې ښکاري چې روسیې هغه کړکېچ ته په پام چې پر اوکراین د یرغل په خاطر له لویدي سره راپورته شوی دیشي ته لیوالتیا نه درلوده. د میخائیل گورباچوف د تدفین له مراسمو سره هم مهاله په برلین کې بیرغونه نیم ځوړن و تر څو د هغه شخص درناوی وکړي چې په 1909 کال له ختیځ جرمني څخه ځواکونه وایستل او د برلین دیوال هم چې جرمني یې په دوو برخو ویشلې وه ونړېد.
اسمت الله مینوال یم د هلمند ولایت کلایبوس ته سیمې سره تاسو سره په تماس کې یم. زما د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې موږ د کلایبوس سړک چې دی دا شل کاله کېږي چې جوړ شوی نه دی. نه مومنیه کانګور تر بازار رسېدای سي نه بله ترکاري تر بازار چې وړو هغه اگر د خراب سي چخشان سي مریض خو نو دغه سي دی په 15 کیلومتري کې د شهر سلیر دی دغه سلک تر وسه نه دی جوړ شوی.
تا خالي دم د خصوصي څخه هم د پیغام درته بيګه د ماده اسلامي امر څخه دا غوښتنه ده چې د بایزر ته زره پاسپورتونه خلاص کی ځکه چې پاسپورت او تذکره د افغانانو خپل حق دی. په دې حق باندې باید اسلامي امارات سترګې پټې نه کړي او زر ته زره باید پاسپورتونه خلاص کړي.
فضل الرحمن د امان ولسوالۍ څخه خبر کوم. د ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو سره ډېره مننه کوم. دغه د افغان بیسیم کوم شرکتونه چې دی غلاوي شروع کړي دي نیټه سم کار نه کوي. یوه جبی په نیم سل په یو سل شل افغانۍ ده. 15 جبی په 1500 افغانۍ ده چې دا وروایي چې بس غلا کې.
نو هیله کوم چې د فراه ولایت د غبندې بخشابات ژر تر ژره جوړ سي چې دا اوبه زموږ د منطقو اوبه ډېرې کښته سوي دي.
سلامونه امنی کې هیله ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته. میرویس اخلاقي هم د هلمند ولایت اوسېدونکی. په هلمند ولایت کې په واقعیت سره دهقانان د ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یو خو د اوبو نشتوالی دی. تر ډېره حده باندې باوړۍ هم د پخوا په پرتله اوبه کمې کړې دي او کښتونو ته هم ډېر زیانونه رسولي ځکه چې پر وخت اوبه نه دي ورسېدلي. نو هیله من یم د مسؤلینو څخه خصوصا د ناوې ولسوالۍ ته هم تر ډېره حده پورې دوی اوبه ورکړي ځکه ناوه هغه ولسوالي ده چې په تاریخ کې یو شنه ولسوالي ګوته ورته نیوه کېږي. هیله من یم ناوې ولسوالۍ ته هم دوی پر وخت باندې اوبه ورکړي تر څو دا دهقانان وړونه د دغه ګڼې ستونزو سره مخامخ دي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم.